شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د دوه ورستیو خبري مجلو د لومړنۍ خپرونې درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې د افغانستان او سیمې د ورستیو امنیتي حالاتو او نورو مهمو غټو پیښو او تحولاتو په اړه راپورونه اورېدل شي، خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع هم خراب شوې چې کارکونکي تقریبا د هیواد نیمایي برخې ته سفر نشي کولای. د نیمروز امنیتي چارواکي وایي چې په زرنج ښار کې پر څو دولتي ودانیو د وسلوالو په نننیو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې د یونان د اطفایي مامورینو خبر ورکړی چې درې کسان نن د مرکز اتن په یو بانک کې د اورلګیدنې په یو پیښه کې په داسې حال کې مړه شوي چې په اتن او نورو ښارونو کې د افلاس د مخنیوي لپاره د یونان د حکومت د سختو اقتصادي اصلاحاتو پر ضد مظاهرې روانې وي. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع هم خراب شوی چې کارکونکي د هیواد تقریبا نیمایي برخې ته سفر نشي کولای. انټونیو ګوتریس په ژنیو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو له عواملو څخه چې د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو حمله زیاتې شوې ده چې سیمه ایز خلک د پوځي ډلو او مرستندویو ټولنو ترمنځ توپیر نشي کولای. د ملګرو ملتونو د دې مقام د سرګندونو د جزئیاتو په اړه په دې خبرونه کې نور تفصیل هم اوریدای شي. د نیمروز امنیتي چارواکي وایي چې په زرنج ښار کې پر څو دولتي ودانیو د وسلوالو په نننیو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 11 ټپیان دي. چارواکي وایي نن له غرمې مخکې 9 تنه وسلوال انتحاري برید کوونکي په زرنج ښار کې د ولایت مقام، ولایتي شورا او محکمې په ګډون پر څو دولتي ودانیو له بریدونو وروسته له منځه ولاړل. د نیمروز د امنیت قومندان جنرال عبدالجبار پردلي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د ولایتي شورا غړي ګل مکۍ او دوه پولیس او په ټپیانو کې اووه پولیس او نور ملکي خلک شامل دي. له هلمند پر راپورونو کې ویل کېږي چې یولس ډنمارکي سرتیری او د هغو دوه افغان ترجمانان پروند وسلوالو په حمله کې ټپیان شول. د ډنمارک د پوز د قومندانۍ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې ډنمارکي سرتیری هغه مهال ټپیان شول چې وسلوالو د دوی پر ګزمه برید وکړ. د ډنمارکي ځواکونو ویاند هنریک سومر نن وویل چې د سرتیرو ټپونه سخت نه دي. د حمله پرون مازدیګر د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د شګو له سخت طوفان څخه څو شېبې مخکې وشوه او په نتیجه کې د ټپیانو لېږدول له ستونزو سره مخامخ شول. روسلې د چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سخت سیلابونه راغلل. افغان ولسمشر احمد کرزی نن دولتي ادارو ته امر وکړ چې له سیلاب ځپلو خلکو سره مرستي وکړي. راپورونه وایي د غور، هرات، دایکندي او بلخ ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي او خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن شپه په ویست انډیز کې د شلو اوورنو په نړیوالو مسابقو کې له جنوبي افریقا سره سیالي کوي چې د افغان ټیم لپاره حیاتي اهمیت لري. د شلو اوورنو د نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان او جنوبي افریقا دواړو د هند په وړاندې ماتې خوړلې. د نننۍ سیالۍ ګټونکي به وکولای شي چې د سیالیو بل پړاو ته لاره ومومي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چارواکو راتلونکي سیالۍ ته د خپل ټیم د پوره چمتووالي خبر ورکړی. امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي په پاکستان کې د زیږیدلې هغه امریکایي تبا په اړه به نور تحقیقات وکړي چې د تروریزم او غنی وژنې له وسلې څخه د کار اخیستو او د نیویارک ښار په ټایمز چوکې د چودنې د هڅې په تور په امریکا کې نیول شوی. امریکایي څارنوالانو د 13 کلن فیصل شهزاد په اړوند دوسیه کې د سرګندونو په حواله تور لګولای چې د پور ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې د بم جوړولو زده کړې او وایي چې د طالبانو او القاعده سره د احتمالي اړیکې ثابتوي. امریکایي چارواکي وایي دوی په دې اړه څېړنې کوي چې آیا فیصل شهزاد به د وسلوالو له کومې ډلې سره تړلی وي او کنه. چارواکو همداراز خبر ورکړی چې د شهزاد محاکمه به د هغه څه په خاطر چې دوی له مستنطقانو سره همکاري یاده کړې د دې اونۍ تر پایه وځنډیږي. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي وایي چې د تېرې شنبې په ماښام د نیویارک ښار په ټایمز چوکې په یو سپورتي موټر کې د بمي چاودنې د هڅې په ارتباط د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ډېر شمېر ښارونو کې څو کسان نیولې دي. د مظاهرو ضد پولیسو نن د یونان په مرکز اتن کې له هغو مظاهرچیانو سره چې د افلاس د مخنیوي لپاره د حکومت د سختو اقتصادي اقداماتو پر ضد اعتراض ته راوتلي مقابلې ته اړ وتل. د راپورونو له مخې پولیسو پر مظاهره چانو چې د دې هیواد د پارلمان مخې ته د ولاړو پولیسو د لیکو د ماتولو هڅه یې کوله، لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې په یونان کې نن د عامه او خصوصي ادارو کارکوونکو د حکومت د سختو اقداماتو په وړاندې، چې په نتیجه کې د لسګونه میلیارد یورو په ارزښت په مالیو کې زیاتوالی او په تقاعد او معاشونو کې کموالی راځي، د اعتراض په دود عمومي اعتصاب پیل کړی. نن په یونان کې د کارکوونکو د اعتصاب له وجې د الوتکو الوتنې نوې او اورګاډي او نور ترانسپورتي وسایل او عامه خدمات په ټپه درېدلي وو، او کارګري ټولنو په مرکز اتن کې د عمومي مارش اعلان کړی. د یو بل خبر له مخې د یونان د اطفایي مامورینو خبر ورکړی چې درې کسان نن د مرکز اتن په یو بانک کې د اورلګیدنې په پیښه کې مړه شوي. دا پیښه په اتن او نورو ښارونو کې د افلاس د مخنیوي لپاره د یونان د حکومت د سختو اقتصادي اقداماتو پر ضد د لسګونو زرو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې شوې ده. یو بل خبر له مخې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن خبرداری ورکړ چې کله پوروړي هیواد یونان سره د مالی مرستې نړیوال پلان کامیاب نشي، نو ښایي نور اروپایي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ شي. د وویل دا به د اروپایي ټولنې د راتلونکي لپاره یو ګواښ وي. میرمن مرکل چې د جرمني د پارلمان په غونډه کې خبرې کولې، د هغه پلان ملاتړ وکړ چې له مخې حکومت د خلکو د مالیې له حسابه د 110 میلیارد یورو په ارزښت یونان ته د اروپایي هیوادونو او نړیوال وچی صندوق د مالی مرستې په مجموعه کې د 22.4 میلیارد یورو ونډه پرې کوي. دا پلان په جرمنی کې ډیر پلویان نه لري. په پام کې ده چې د جرمنی پارلمان به د جمعې په ورځ د دې لایحې د تصویب لپاره رایه ورکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف راتلونکي اونۍ سوریه ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا په منځني ختیځ کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت له متحدانو سره د اړیکو د پراختیا هڅه کوي. کرملین وایي چې میدویدیف د مې د میاشتې په 10 او 11 نیټه سوریه کې وي. د کرملین یو ویاند فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې له دې مخکې نه د روسیې او نه د پخواني شوروي هیڅ یو مشر هم سوریه ته سفر نه دی کړی، او د میدویدیف سفر به د هیواد ته لومړنی سفر وي. سوریه ته د میدویدیف سفر څو ورځې وروسته له هغه اعلانېږي چې متحدو ایالاتو پر سوریې بندیزونه د یو بل کار لپاره تمدید کړل، او پر دمشق تور ولګاو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د میزایل او ډله ییزې وژنې د وسلو پروګرامونه لري. د شمالي کوریا ولسمشر کیم یونګ ال خپل چینایي سیال هو جنتاو سره د خبرو لپاره پیکنګ ته رسیدلی. کیم دوه ورځې مخکې په اورګاډي کې چین ته ورسید. د جاپان د کیودو خبري اژانس د راپور له مخې تمه ده چې کیم نن له هو جنتاو سره وګوري. پیونګ یانګ او پیکنګ دواړو چین ته د کیم د سفر په اړه له خبر ورکولو څخه ډډه کړې ده. کیم چې ویل کېږي له الوتکې څخه په سفر کې ویره لري، د دوشنبه په ورځ د چین دالیان ښار ته ورسید. دا په 2008 میلادي کال کې له مغزي سکتې وروسته بهر ته د کیم لومړنی سفر بلل کېږي. او د سومالیا سمندري غلو د افریقا په شمالي سواحلو کې یو روسي کشتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې رپېد تښتولې ده. د اروپایي ټولنې اړوندو سمندري ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو پوهنتون په نامه دا کشتۍ چین ته روانه وه، او 23 تنه سورلې یې درلودې چې ټول روسان دي. د راپورونو له مخې د روسي جنګي بیړۍ د دې کشتۍ د ژغورلو لپاره سیمې ته روانې شوې دي. دا تر دې ساعته د افغانستان نه سیمې او نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته چې زبیر ژمن چمتو کړي دي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د ختیځ او شمال ترمنځ د سوداګرۍ د پیاوړتیا او د مالونو د چټک انتقال په هدف به د کابل د سروبي او د پروان د جبل سراج او ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې د پخېدو کار پیل شي. دا پریکړه د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال قسیم فهیم په مشرۍ د وزیرانو شورا په اقتصادي کمیټې کې شوې. د سروبي او جبل سراج ترمنځ د سړک د جوړېدو لپاره 25 میلیون ډالر او اړتیا د چې آسیایي پراختیايي بانکي د مرستې ژمنه کړې. د هرات چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د توتو تولید ډیر شوی دی. په جواب خبري اژانس د هرات د کرنې ریاست په حواله راپور ورکړی چې په هرات کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د توتو تولید 50% ډیر شوی دی. توت د هرات په انجیل، گزارا، کرخ او زندهجان ولسوالیو کې ډیر کیږي. د همسو سپورتي خبرونه. د افغانستان د تکواندو د یو ورزشکار قهرمانی نه منل او له ده څخه د سرو زرو ګټلې میډال بیرته اخیستل د دې سبب شول چې د دې فدراسیون په سلګونو ورزشکاران د شنبې په ورځ په کابل کې په مظاهره لاس پورې کړي. دوی ویل په مکسیکو کې د تکواندو د مسابقو میډال چې افغان ورزشکار محمود حیدری ته ورکړل شوی وو او څو ورځې وروسته ځینې بیرته واخیستل شو او ایرانی ورزشکار ته ورکړل شو. په دې کې د هیواد د المپیک د کمیټې ریاست لوی لاس لري. خو د المپیک د کمیټې چارواکي تاییدوي چې د میډال په اخیستلو کې جعلکاری شوی وه، او له همدې امله د افغانستان د تکواندو ټیم د شپږو میاشتو لپاره له نړیوالو سیالیو نه بې برخې شو. د افغانستان د اولمپیک کمیټې په کابل کې د نجونو د فوټبال د لوبو فیسټیوال جوړ کړ. بخته خبری اجنس راپور ورکړی چې تیره ورځ په دې فیسټیوال کې د کابل د فوټبال د ټیمونو نجونو لوبغاړو ورزشي نندارې ترسره کړې. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې دا فیسټیوال سپورت ته د نجونو د هڅولو په هدف ترسره شو.
د ماخام شپږ بجې او لس دقیقې د ازادي راډیو ده. د نیمروز امنیتي مقامات وی په زرنج کې له نښتو وروسته اوس دغلته وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د نیمروز والی وویل
امنیتی وضعیت ښه ده، ځینې مشغول ځای نه تصفیوي عملیات شروع شوی دي. دا کسان چې اوس درو بهاشتو او تلفات نیوي کړي خپله له منځه ولاړ، زموږ تلفات تقریبا لږ دي.
په هرات کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د سرې میاشتې یو چارواکي وویل
څوارلس نفره مړ شوي دي او پنځه تنه مفقود الاثار دي. لسها کورونه ویران شوي دي، نارونه هم له منځه تللي دي.
د افغانستان د دولت امنیتي ارګانونه وایي د راتلونکو پارلمان انتخاباتو د امنیت لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په یو ځای ګډ پلان جوړوي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. او د نورو مطالبو ترڅنګ په برتانیا کې د سبا ورځې د انتخاباتو په اړه هم درته رپورټ لرو. زمون غغله ازادي رادیو اورای نن له غرمې مخکې د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې یو شمېر ځان وژونکو پر دولتي ودانیو حمله وکړو. چې دونو سربیره د دولتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره ډزې هم تبادله شوې. مقامات وي اوس په زرنج کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او ټول بریدکونکي وشل شوې دي. د موضوع تفصیل لسیمینه د شرف الدین سانګزی په ریپورت کې اورو.
د نیمروز د امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار پردلی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل هغه جګړه چې د ورځې په لس نیمو بجو باندې د وسلواله طالبانو له خوا په نیمروز مرکز ولایت باندې پیل شوې وه، ختمه نه تنه وسلواله طالبان په جګړه کې مړه او یولس تنه ټپیانو، درې تنه یې مړي په ځای پرېښوده. چې په مړیو کې د هغه په وینا د ګلمکۍ په نوم د ولایتي شورا یوه غړې هم شامله ده. بل پلو د نیمروز ولایت عامر روغتیا رئیس ډاکټر نور احمد شیرزاد په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې ټپیان له درملنې لاندې دي. په نیمروز ولایت کې دغه جګړې مسؤلیت وسلواله طالبانو په ویاندې قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته په غاړه واخیسته. وی ویل نه تنه سرتیری د نیمروز ښار ته ننوتري تر دغه مهاله اتلس تنه نه زیات دولتي عسکر او مامورین وژلي او ځینې ودانۍ هم تخریب کړي دي، کومه ادعا چې دولتي مامورینو به اساسه وبلله.
په نیمروز کې مو د نن ورځې د حملو او امنیتي پیښو په اړه رپورټ واورېد. بلخوا د نیمروز والی وایي چې دا حمله د بهرنیو لخوا پلان شوې وه، ځکه د پوینه افغان وسلوال د داسې حملو د پلانولو توان نه لري. له نوموړي سره په کابل کې زموږ همکار حمید مومن مرکه کړې ده.
والی صاحب، د نننیو حملو وروسته اوس تاسو د نیمروز ولایت د مرکز د زرنج ښار د امنیتي وضع په اړه معلومات راکړئ چې اوس هلته امنیتي وضع په څه ډول ده؟
اوس امنیتی وضعیت ښه ده، پولیس پر اوضاع مسلط ده، ځینې مشهور ځایونه تصفیوي عملیات شروع سوي دي، دا کسان چې غوښه اجادارو بهاشتو او تلفات دیږي کله له منځه ولاړ، زموږ تلفات تقریبا لږ دي، خو د غوښه چې یو لوی فوج په نیمروز کې جوړ کړي ده، نه کسان انتحاریان دوړه موټران د مواد د انفجاري، خو بیا هم پولیس په وخت او زمان مو درشند کړل، هموش په وسوسه کوشش کوي انشاءالله چې د ارمن عملیات نیمروز ته ډېر قوي ګرځي. دا یو کال چې بیخي په نیمروز کې اوس هم د شوران په شار کې کوم خاص انتحار یا انفجار سوی نه و، دا پس له یو کال نه د اولین پلان چې بیا داسې یو برنامه پلان جوړ شوی.
که تاسو دا ووایئ چې مجموعا په څومره شمېر کې حمله کوونکي دغه پېښه رامنځته کړې وه؟
لا کسان چې د انتحاري واسکټان هم درلوده، ټیکه هم درلوده، پی جی هم درلوده، ارنجکان هم ورسره وو، دا ډک موټر د تجاري مواد هم د دوی سره وو. د په مجموع کې د غوښه چې یو غټه عملیات ترسره کړي، خو خوشبختانه تدابیر د امنیتي زموږ ښه وو، پولیس هم بیداره وو، پرته کسان یې دې له منځه ولاړې، نو کس هم د پولیسو وژلي دي، او پنځه کسان زموږ شهیدان دي، یو ملکي سړی دی، یو د شورا افراطي، درې پولیسانو، پنځه کسان پولیسان زخمیان لري.
والی صاحب، ستاسو تحقیقات څه ښیي چې دا کسان د کوم ځای نه راغلي وو؟ ځکه هلته په گاوند ولایت هلمند کې هم عملیات شوي او په قندهار کې هم پلان شوي دي. دغه کسانو نفوذ د کومې سیمې نه کړی وو؟ دوی په څه ډول ښار ته راننوتي وو؟
دا زیاتره د انتحاریس عملیات چې دې خوا ته سازماندهي کېږي، د برابچګ نه هم هلمند ته رالیږل کېږي، هم نیمروز، هم فراه ته. د دې اصلي مرکز دی، او د تعلیم او تربیې مرکز د هر ولایت نه چې راټولېږي، که د ایران نه راوړي، که د پاکستان، په دې آموزشي مرکز برابچګ ده چې د پاکستان مرضی یا د هغه ځای نه هدي هستې د تخریبي عملیات.
تاسو خو به خامخا د وسلوالو کسانو چې حمله کړې وه، تاسو به خامخا د هغوی مړې لیدلې وي، او د هغوی د هویت د پیژندلو لپاره به هم هڅه شوې وي. ستاسو تحقیقات څه ښیي چې په دې کې بهرنیان هم شته؟
بله.
تاسو ویلې چې د کوم
افغانانو دغه یو غټ عملیات مسې تنظیمول، چې نوې انتحاري کسانو داسې سنبال کړي او داسې نقشه جوړې کړي، په دا کې حتما د القاعدې لاندې او خارجیان
بیا هم اشاره کمی ہوتا کول شي، ځکه دلته تل د پاکستان او د ایران نو مغسل کیږي چې دوی په دغه سیمه کې د نام نه په غزو
لکه دا د دینی مدارس را ټول کیږي، دا وړل کیږي، په برابر شي چې روزل کیږي او تعلیمات ورته ورکول کیږي. بیا سره ځین ګروپونه مشګیر کړي دي، چې د پاکستان د دینی مدارس او د ایران د دینی مدارس سره ټول شوی ګیر کړی دی، مرکز ته مواستولی ارګانا یادلی قضایت معرفي شوی دی، دا د دینی مدرسو کرا ټولی دی، هم دلته براچه ته راوړي او هلته موزه شور کړي
دي. ډېر مننه. یو روسي پښتون، البته هغه هم تاسو په خپلو مخکینو سرګندونو کې اشاره وکړه چې په نیمروز ولایت کې صرف ملي پولیس میش دي، ملي اردو هم نشته، والته بهرني ځواکونه هم نشته. آیا د دې حمله روسه داسې پلان لري چې د ملي اردو ور دروغ وړي او بهرني ځواکونه دروغ وړي خپل ولایت ته؟
خو موږ وختي وایي د کانتر کم یو کنده مراجع کو خاصو کې دراسي وردا پلانونه ټول په خاصو کې جوړي جوړ په درسته د مخالفین د فعالیت زاړي تقریبا شپږ مشه لا بالا کې چې زموږ په شنه دم همشم دا چې یو کله د اردو ملي راسي خاصو ته ځاتر ځي چې تاسو ته سکوي عملیات کې او دښمنونه کوي چې سوشل پلانونه جوړ کړي په نور ولایو کې د تدبیر.
د نیمروز والی غلام دستگیر آزادو چې نن یې دغلته د شو حملو او امنیتی پیښو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د هرات چارواکي وی چې دغلته د روسیو سیلابونو له عمله ګڼ شمېر کسان مړ شوي او خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه اوختي. لسیم شرف الدین سنګزی په ریپورت لري.
غرب ځون کې د ملي اردو د بسوم ظفر قلی اردو قمندانې ویان نجیب الله وویل، د ملي اردو ځواکونو د هرات او بي ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې چټک عملیات پیل کړي دي. تر اوسه یې وطن مړي او نونه شټاپیان نږدې روغتون ته د سرخي الوتکې په ذریعه انتقال کړه. د سیمې د سرې میاشتې رئیس نورالدین احمدي په ټلیفون سره د زیانونو حال داسې ووایه:
څوارلس نفره مړ شوي دي او پنځه تنه مفقود الاثار دي، لسها کورونه ویران شوي دي، نارونه هم له منځه تللي دي، مکونه، خوراکه، پوشاکه او خیمې په هرات کښې اوس سره به څوک او فدرشان او د هیرالمر په هرات کښې اوس کومکونه جمع کړي او ور واستوي هغوی ته.
د هرات امنیت چارو قمندان جنرال سالم احساس وویل سلګونه پولیس سیمه کې خلکو سره په مرسته بوخت دي.
او کومیټه د اصرار قرآن تهرات په اساس د د هرات اوبی ولسوالی گاون چشتی شریف او د بادغیس ولایت بالا مرغاب څخه هم سیمه ایز خلکو د زیانونو په حال سره د حکومت مرستي وغوښتي.
زخپل محمد بشر نیمه زما چې دغه د برایي وری بارندگی د مرغاب ولسوالی د اوبو سیمه ته مکمل در بکړي او تان هو تان د غورتو کړیا بندونه ولی کورونه ډیر شو پیږي چې اوس په لاندې ملک د غروت خانه کې چې څلور نسلې مخفي د خلکو شان او کاډي او شان ټول وو او سره دې چې لار راشلې دې چې معنا انساني ته په تاسو مرشلې
باید وایم چې د بادغیز غور او هرات سیلابونو د زیانونو لپاره د سروې پلاوی سیمه ته تللی ده. وروستي نتایج به وروسته اعلان کړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د غوره امنیت د تامین لپاره له نړیوالو ځواکونو سره یو ځای پر یو پلان جوړولو کار پیل کړی دی. دا خبرې د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان وته وکړې. مجاهد جواد په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د خوندي فضا موجودیت اوس د کاندیدانو او رای ورکونکو لپاره یو مهمه مسله ګرځېدلې ده. خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دوی به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یو خوندي فضا رامنځته کړي څو خلک په آرام جوړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر زمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی اوس د انتخاباتو د امنیتي پلان په بشپړېدو باندې کار کوي. ښاغلي زمي وویل چې په پارلماني انتخاباتو کې به د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو په پرتله زیات امنیت خوندي وي او هغه ځکه
انتخابات پارلمانی تجربه دوم ما است که ما میتونیم از نقاط ضعف
د پارلمانی انتخابات لپاره امنیت زموږ لپاره دوهمه تجربه ده. موږ به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د امنیتی پلان مثبت برخی لاغښتلې او خلاوی به ډکې کړو. دوهمه خبره دا چې د ځواکونو کمیت او کیفیت مو د هغه وخت په پرتله زیات شوه او د انتخابات تر ورځې پورې به نور هم زیات شي. دریمه خبره دا ده چې تر هغې ورځې پورې به د بهرنیو ځواکونو شمیر هم زیات شي. دغه راست په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه شوی ده او سیمه ایزه همکاري هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دی چې د ولسي جرګې انتخابات به د روان لمریز کال د وږي اسمبلی د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي چې ورته له 15 میاشتو کمه موده پاتې ده. دا چې د انتخاباتو د امنیت په اړه څومره خلک ډاډه دي په دې اړه د پوځي چارو یو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته داسې وویل.
په هیڅ وجه باندې به دا افغان ځواکونه او جمع ناتو او جمع څومره سي نور دلته دوی شاوخوا کې رول سره کومکونه کې دا ټول هم سره یو جزي دوی د انتخاباتو شفاف او د دیموکراتیکو او پر امن انتخاباتو لپاره شرایط نشي برابرولای.
ولی
دوی به په ځینو خارونو کې په لوی خارونو کې به تامین کې بیا به ولسوالیو کې به دخل کړي صندوقونه به بیا لکه د جمهوري ریاست د ټاکنو د په رقم باندې به شپې ډکېږي او بیا به راځي. دوی اصلا نه غواړي چې امنیت تامین شي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر فضل احمد مانوي ویلي دی چې د انتخاباتو لپاره د محل تخنیکي چمتووالی ښه په درس کې پر مخ روان دی خو بیا هم د هیواد په ځینو برخو کې د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي او له همدې امله یې ویلي دی چې تر هغې به په ناامنو سیمو کې د رای ورکولو صندوقونه کې نه ښودل شي څو د انتخاباتو د کارکوونکو کاندیدانو او رای ورکوونکو امنیت باوري نه شي. خو افغان او نړیوال امنیتي ځواکونه ډاډ څرګندوي چې دوی به دا ځل د جمهوري ریاست د انتخاباتو په پرتله ډېر ښه امنیت تامین کړي او د انتخاباتو په ورځ به داسې کومه امنیتي ستونزه نوی چې د رای ورکونکو په وړاندې کوم خنډ رامنځته کړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار عالی کمشنری وایي په افغانستان کې پروستیو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی چې له امله د دې ادارې بهرني کارکوونکي نشي کولای د هیواد تقریبا نیمای برخې ته سفر وکړي. د یونیسیار عالی کمشنر انټونیو ګیترس نن په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې ویل په دې هیواد کې د بشري مرستو پر کارکوونکو د حملو د زیاتوالي یو علت دا چې د عامو خلکو لپاره دا ګرانه ده چې د بشري مرستو او د بیا رغونې په چارو کې د پوځي ډلو او مرستندویو ټولنو ترمنځ توپیر وکړي. تفصیل له نوریا سنوري اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې امنیتي حالت دومره خراب شوی چې د دې ادارې بهرني کارکوونکي تقریبا د هیواد نیمایي برخې ته نشي کولای لاړ شي. د د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر انټونیو ګیتریس وویل دا اداره په لسګونو زرو نویو راستانه شوی او په هیواد کې دننه بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو رسولو لپاره تر ډیره حده په کورنیو کارکوونکو یا خپلو شریکانو افغاني ټولنو او مؤسسو تکیه کوي. ښاغلی ګیتریس په جنیوا کې خبرلانو ته وویل په دې لنډو وختونو کې امنیتي حالت ډیر خراب شوی چې له امله یې د هیواد تقریبا په سلو کې نیمایي برخې ته زموږ د بهرنیو کارکوونکو تګ محدود شوی دی. تیره میاشت ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې یو شمیر بهرني کارکوونکي د هیواد له جنوبي ولایت کندهار څخه کابل ته لیږدولي او څه باندې 200 افغان کارکوونکو ته یې ویلي چې د ناامنۍ له وجې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر وویل د مرستې کارکوونکي تر ډیره حده په دې خاطر د حملو هدف ګرځېدلي چې د بهرنیو پوځي او د بشري مرستو د ډلو ترمنځ فاصله له منځه تللې ده. خاغلی ګیتریس وویل د پلونو جوړولو، څاګانو ایستلو او د بیا رغونې له دا ډول نورو کارونو څخه د پوز هدف دا دی چې د سیمه ایزو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي چې اکثرا د دوی دا هڅې د مرستندویو ټولنو لخوا له ورته کارونو سره په اسانۍ سره غلطیږي. د دې کار په نتیجه کې د ابهام یو داسې حالت رامنځته شوی چې د کلیو اوسیدونکو ته مشکله بریښي چې د بهرنیو سرتیرو او د بشري مرستو د کارکوونکو ترمنځ د بیلتون کرښه وباسي. ګیتریس وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو له امله د کډوالو عالي کمشنرۍ خپل فعالیتونه په بشپړه توګه له سره تنظیم کړي دي. په دې کې حتی اداري پرسونل په بینکاک کې سیمه ایز دفتر ته لیږدول شوی او ډېرې پیسې هم په کلکو امنیتي تدابیرو لګېږي. خو ښاغلی ګیتریس زیاته کړه چې یوازې د اغزنو سیمونو د چاودنې ضد کانکریټي دیوالونو او د وسلوالو ساتونکو زیاتول تر هغو مؤثر نه دي تر څو پورې چې سیمه ایز خلک دا درک نه کړي چې د یو این ایچ سی آر په شان ایجنسۍ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو څخه په خپلواکه توګه فعالیت کوي.
ټاکل شوی چې نن شپه د افغانستان په شاوخوا یو بچ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وست انډیز کې د جنوبي افریقا له ټیم سره مسابقه ترسره کړي. د دې لپاره چې د نړیوال جام د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان ټیم پاتې وي دا مسابقه باید حتمی وي چې وې ګټي. په دې اړه د کرکټ بورډ د وایان زرافشا ظهیر څرګندونه ورو
په افغاني لوبډله او په جنوبي افریقایي لوبډله باندې یو قسم فشار ده. دواړو لوبډلو د هم په وړاندې لوبا بایللې ده. دوی دواړو کې هر لوبډله لوبه وګټي او غیبه دویمې مرحله ته لار پیدا کوي. د سویلي افریقي لوبډله یو پیاوړې لوبډله ده. هغه لوبغاړي ډېر زیات لوبېدلي لوبغاړي دي. د هغوی داسې لوبغاړي پکې دي د بېلګې په توګه جکیلس تقریبا 12 کالو پورې د نړیوال کرکټ تجربه لري. همدغه شان سمیت او ډیویلر ډېر سینیئر د کرکټ په اصطلاح سینیئر لوبغاړي دي. نو هغه یو پیاوړی لوبډله ده. هغوی په نړیوالو جامونو کې لوبېدلي دي. او افغان ملي لوبډله دغه یو نوی ازموینه یوه نوی دا وری و بډومبي ځل دوی په نړیوال جام کې برخه اخیستله. دوی د کامرو
په دې اړه به د ازادي رادیو د سبا ورځې په خبرونو کې مفصل معلومات ووري. سبا په برتانیې کې انتخابات دي. آیا بیا به هم حاکم ګوند بریالی شي او کدا ځل به کارګر ګوند مات شي؟ حسیب شهید په اړه رپورت لري.
د برتانیا انتخابات چې له سبا څخه به پیلېږي ستره ځانګړنه یې دا ده چې په لومړي ځل یو دریم ګوند لیبرال ډیموکرات د کارګر او کنزرویټیو په پرتله په نظر پوښتنو کې د دریم لوی ګوند په توګه وځلید. د دې یو لوی سبب د درې واړو ګوندونو د مشرانو لکه د لیبر ګوند مشر او لومړي وزیر ګوردن براون، د لوی مخالف کنزرویټیو ګوند مشر ډیوډ کمرون او د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر نیک کلک ترمنځ مخامخه تلویزیونی مناظره وه. دغه مناظره په میلیونونو برتانویانو وکتله چې پکې نیکلک د یو معتبره مشر او زیرک سیاستوال په توګه راښکاره شو. دغه راز په دې مناظره کې د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر نیکلک برتانویانو ته په خپل وینا کې وویل دا ستاسو خوښه ده چې له کلونو راهیسې واکمن زړو ګوندونو څخه څنګه ځان خلاصوي.
آی بلیو د وی ثینګز آر از نات د وی ثینګز هاف ټو بی.
زه په دې فکر یم چې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې په کار وو. نو نن شپه تاسو ته دغه دوه سیاسي ګوندونه ووایي چې یوازینی خوښه تاسو ولرئ چې په دغو دوو زړو ګوندونو کې یو خوښ کړئ چې د کلونو راهیسې حکومت چلوي. خو زه دلته تاسو ته یو متبادل وړاندې کوم چې یو بل ګوند هم شته.
نه یوازې دا چې نوموړی په دغه مخامخه مناظره کې وځلید، بلکې سیاسي کارپوهان وایي چې د بریالیتوب یو لوی سبب د یو وتلي اقتصاد پوه وینس کیبل له ځان سره د خزانې د ویان په توګه ګمارنه ده. ګارډین رسمانی سیاسي شنون کې مایکل وایټ رويټرز خبري ایجنسی سره په خبرو کې د کلیک پر بریالي توپ داسې رڼا واچوله.
د کلیک ځانګړي نیکمرغي دادا چې د دې راپورته کېدو سبب وګرځېدو هغه د ډاکټر وینس کیبل چې د شیل د تیلو د کمنې په خوانې مشر اقتصاد پوه دی لزان سره د خزانې د ویان په توګه ټاکنه ده. د دې سره یو رښتونی اقتصاد پوه دی چې هم یې کاروباریان درناوی کوي او رای کوونکي ورته هم په درنسترګ ګوري.
که څه هم وروستۍ پریکړه به د برتانیا رای ورکوونکي د پنځمې پورس په ټاکنو کې وکړي، خو ډېری سیاسي کتونکي وایي دا ښکاري چې په درې وړو لویو ګوندونو کې یو ډله هم پوره اکثریت ترلاسه نه کړي او دا هغه څه دي چې یو ائتلافي حکومت ته لار هواروي چې د دوی په وینا داسې یوه اداره به هم ډېره پیاوړې نه وي.
شپږ نیمې بجې دي. د وروستۍ خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره مالیه احراری له تاسو سره ده.
تشکر آقای رضوان. با سلام به شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 است. در سطر گزارش ها موضوع نیمروز را دنبال میکنیم و سرکوب شدن عاملان حملات انتحاری در این ولایت. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و اما خبرهای افغانستان و جهان را زرخونه منگل پیشکش میکند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید خرابی روزافزون اوضاع امنیتی در افغانستان مانع جدی را برای فعالیت آنان تشکیل میدهد. برتانیا 6 هلیکوپتر را به معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان کمک کرد و 3 نفر در جریان تظاهرات وسیع در یونان کشته شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید در این اواخر اوضاع امنیتی در افغانستان آنقدر خراب شده است که کارمندان این سازمان تقریبا به نیم ولایت افغانستان سفر کردن نمی توانند. آنتونیو گیدرز کارمند این سازمان در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت یکی از دلایلی که حملات بالای کارمندان مؤسسات کمک رسانی زیاد شده این است که مردم محل بین نیروهای خارجی و گروه‌های کمک کننده فرق کرده نمی‌توانند. مقامات امنیتی در ولایت نیمروز می‌گویند که تمام حمله کننده‌های انتحاری را که امروز بر مقر شورای ولایتی حملات را انجام دادند از پا درآوردند. بر اساس گزارش‌ها 9 انتحار کننده صبح امروز وارد شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز گردیده و با نیروهای امنیتی محافظ شورای ولایتی درگیر شدند. جنرال عبدالجبار پاردلی قمندان امنیتی ولایت نیمروز پس از شاشت امروز بر رادیو آزادی گفت که در جریان این حملات 3 تن به شمول یک عضو شورای ولایتی یا این ولایت و 2 پلیس به قتل رسیده و 11 تن دیگر به شمول 7 پلیس زخم برداشتند. به گفته آقای پاردلی حمله کننده ها همه مجهز با واسکت های انتحاری و سایر تجهیزات جنگی بودند. این حملات از سوی رئیس جمهور افغانستان به شدت محکوم شده است. ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی با فامیل های کشته شده ها نیز تسلیت گفته است. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی از یک محل نامعلوم بر رادیو آزادی گفت که در این حملات 18 کارمند دولتی را به قتل رساندند. ادعاهایی هایی که از سوی مسئولین دولتی نادرست خوانده شده است. به تعقیب سیلاب‌های مدهش و کشنده در ولایات مختلف افغانستان، رئیس جمهور کرزی به ادارات دولتی دستور داده است تا کمک‌های عاجل را به خانواده‌های سیلاب‌زده انتقال دهند. بر اساس گزارش‌ها، در نتیجه سر و زیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف ولایت بلخ، غور، دایکندی، هرات و سمنگان، شماری از افراد هلاک و زخمی شده و تعداد نیز تا اکنون مفقود الاثر هستند. همچنان از تخریب صدها جریب زمین های زراعتی و همچنان ویران شدن صدها منزل مسکونی در این ولایت ها خبر داده شده است. باشندگان مناطق سیلاب زده می گویند که به کمک های اساسی نیاز دارند و امیدوارند ادارات دولتی و غیر دولتی کمک هایی را برای آنان فراهم کنند. محمد صادق یوسفی معاون شورای ولایتی غور بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون به آسیب دیده ها در این ولایت هیچ کمک صورت نگرفته است.
متاسفانه تا به اکنون که 2 روز از حادثه مگذره هیچ گونه همکاری از طرف دولت تا کنون صورت نگرفته. ما در کمیته اضطرار هم مراجعه کردیم، در ولایت غور هم تماس گرفتیم، تا هنوز نه تیم صحی در اون مناطق اعزام شده نه هم کمک های اولیه به اون مردم رسیده.
رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه به ادارات مختلف دستور داده است تا تیم‌های کاری خود را به هدف رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان ارسال نمایند. 11 سرباز دنمارکی و 2 ترجمان افغان آنها در نتیجه حمله بر نیروهای دنمارکی آیساف در ولسوالی گرشک که ولایت هلمند جراحت برداشتند. این حادثه عصر روز گذشته هنگام رخ داد که نیروهای دنمارکی مصروف گزمه بودند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند وقوع این حادثه در گرشک را تایید نمود، اما در مورد تعداد دقیق مجروحین معلومات نداشت. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان با آژانس خبری پژواک گفت که نزدیک شام روز گذشته در 5 کیلومتری بازار گرشک بر نیروهای داخلی و خارجی حمله نمودند. برتانیا 6 هلیکوپتر را به کندک هوایی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان کمک کرد. این هلیکوپترها امروز در میدان هوایی کابل به مقامات وزارت داخله افغانستان تسلیم داده شدند. جنرال محمد داوود معین آتش سوزی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان امروز در میز مجلس خبری گفت ارزش این هلیکوپترهای MI-17 حدود $30 میلیون می باشد. به گفته آقای داوود، کندک هوایی معینیت مبارزه با مواد مخدر از این تیاره ها در عملیات ضد مواد مخدر و هم در کنترل سرحدات کشور استفاده خواهند کرد. پلیس یونان امروز با تظاهر کنندگان در آتن هنگام درگیر شد که اعتصاب کنندگان مخالفتشان را با اقدامات تازه اقتصادی حکومت یونان ابراز داشتند. پلیس با پرتاب بم‌های گازدار و گاز اشک‌آور تلاش کرد تظاهر کنندگان را از هم بپاشد. حدود 25,000 تظاهر کننده در جاده‌های آتن امروز به مارش پرداختند و حدود 20,000 تن دیگر در شهر تسالونیکی، دومین شهر بزرگ یونان، اعتصاب کردند. جوانان تظاهر کننده در این شهر اکثر شیشه‌های مغازه‌های بازار مرکزی را شکستند. بر اساس یک خبر تازه از یونان، 3 نفر در اثر آتش‌سوزی در یک بانک در آتن در جریان تظاهرات امروز کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، کیم یونگ ایل، رهبر کوریای شمالی، به منظور گفتگو با همتای چینایی‌اش هو جینتاو به پیکینگ رسیده است. کیم دو روز پیش به واسطه یک ریل وارد چین شد. به گفته آژانس خبری کیودوی ژاپن، انتظار می‌رود کیم امروز با هو جینتاو ملاقات کند. کوریای شمالی و چین هر دو از تایید خبر حضور کیم یونگ ایل در چین ابا ورزیده‌اند. کیم که گفته می‌شود از سفر در طیاره می‌ترسد، به روز دوشنبه با ریل وارد شهر دالیان چین شد. این دیدار کیم از چین اولین سفر وی به خارج بعد از سکته مغزی سال 2008 وی می باشد. در حالی که روسیه در تلاش از سرگیری روابط نزدیک با متحدین دوران جنگ سردش می باشد، قرار است دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، هفته آینده به سوریه سفر کند. به گفته کرملین، مدودف به تاریخ 10 و 11 ماه از سوریه دیدن خواهد کرد. به گفته یک سخنگوی کرملین، دیدار مدودف از سوریه اولین دیدار یک رهبر روسیه و شوروی سابق از کشور سوریه می باشد. روسیه، امریکا، ملل متحد و اتحادیه اروپا اعضای کوارتت یا گروه چهارجانبه مذاکرات صلح شرق میانه می باشند. روسیه از دیر بدین سو در تلاش تقویت نفوذش در شرق میانه بوده است. اعلان سفر مدودف به سوریه چند روز بعد از آن صورت می گیرد که امریکا سوریه را متهم به ادامه حمایت از تروریستان و تلاش دستیابی به اسلحه کشتار دست جمعی نموده و تحریمات بالای آن کشور را برای یک سال دیگر تمدید کرد. و خبر آخر که دزدان دریایی سومالیا یک کشتی روسی با بیرق لایبریا را در سواحل شرقی افریقا ربودند. نیروهای بحری مربوط به اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفتند که این کشتی که پوانتون مسکو نام دارد راهی چین بود. 23 نفر سوار این کشتی بودند که تمام آنها اتباعی روسیه هستند. کشتی های جنگی روسی به منظور نجات این کشتی ربوده شده راهی منطقه شدند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که برای تقویت تجارت و انتقال سریع کالا از مناطق جنوب و شرق افغانستان به شمال این کشور، روند قیر کردن سرک سروبی جبل سراج را سرعت میبخشند. در جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفته شده است که کار قیریزی این سرک را شرکت هوادوال به زودی آغاز خواهد کرد. مقامات گفتند که این سرک به رشد اقتصادی بخش وسیع از مناطق افغانستان کمک میکند و پول بازسازی آن از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته میشود. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند که میزان کشت توت زمینی در این ولایت افزایش چشمگیری یافته است. خبرگزاری پژواک به نقل از ریاست زراعت هرات گزارش داده است که از 3 سال به این طرف کشت توت زمینی بیشتر از 50% افزایش داشته و همزمان درآمد کشتکاران نیز بلند رفته است. توت زمینی در ولسوالی های انجیل، گذره، کراخ و زندجان ولایت هرات کشت می شود. این هم خبرهای ورزشی. ده ها تن از اعضای فدراسیون تکواندوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به خاطر نادیده گرفته شدن قهرمانی یک ورزشکار افغان و تعلق گرفتن مدال طلای این ورزشکار به یک ورزشکار ایرانی دست به تظاهرات زدند. آنان میگفتند که مدال محمود حیدری که در مسابقات بین المللی مکزیکو به دست آورده بود به طور غلط تقلبی ثابت گردیده و از سوی فدراسیون تکواندو به یک ورزشکار ایرانی تعلق گرفته است. اما کمیته ملی المپیک افغانستان گفت که تقلب واقعی بوده و تیم تکواندو برای 6 ماه از اشتراک در مسابقات بین المللی محروم گردیده است. و با ابتکار کمیته ملی المپیک افغانستان، جشنواره ورزشی و مسابقات فوتبال دختران در کابل راندازی گردید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این جشنواره تیم‌های فوتبال دختران مرکز اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در جریان این جشنواره که روز گذشته راندازی گردید، شماره از دختران ورزشکار نمایشات ورزشی جالب را نیز اجرا کردند. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که این جشنواره به هدف تشویق دختران به ورزش راندازی گردیده بود.
ساعت 6:41 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این رویدادها گزارش هایی را میشنوید. حملوران انتحاری در نیمروز امروز کشته شدند. سیلاب ها در بامیان در پهلوی تلفات راه ها را بسته است. یک سال از عملیات نیروهای دولتی پاکستان به مناطق قبائلی گذشت و درباره فیصل شهزاد پاکستانی باشنده آمریکا که به اتهام عملیات تروریستی در نیویورک دستگیر شده هم خواهید شنید. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنطور که در خبرها شنیدید، 9 فرد انتحار کننده بالای ساختمان‌های دولتی در نیمروز امروز حمله‌ور شدند و در درگیری با قوای دولتی همه ایشان کشته شدند. در این حادثه نیروهای دولتی نیز با تلفات به همراه بوده است. سوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
عبدالجبار پردیلی قمندان امنی ولایت نیمروز میگوید افراد انتحار کننده با واسکت‌های انتحاری و دیگر مواد مجهز بودند که 7 تن از انتحار کنندگان وارد ساختمان مقام ولایت شدند و 2 تن دیگر به ریاست‌های شورای ولایتی و محکمه آن ولایت حمله کردند. و افزود درگیری برای 3 ساعت میان مهاجمین و نیروهای امنیتی جریان داشت که در این جریان 8 تن از انتحار کنندگان توانستند مواد انفجاری حاملشان را منفجر کنند و 1 تن دیگر قبل از انفجار از سوی بوتون پلیس مورد هدف قرار گرفت و کشته شد. نو فرد انتحار کننده به دفتر مقام ولایت، ریاست شورای ولایتی و ریاست محکمه نیمروز هجوم آوردند و با سربازان پلیس ملی درگیر شدند. آقای پردیلی علاوه کرده این حملات خانم گلمکه عضو شورای ولایتی نیمروز به همراه 2 سرباز پلیس ملی کشته شدند و همچنان 7 سرباز پلیس به شمول 1 فرد ملکی شدیداً زخم برداشتند. و یا همچنان می افزاید یک موتر کرولایی که مملو از مواد انفجاری بود، مهاجمین قصد انفجار آن را مقابل مقام ولایت داشته از سوی پلیس جلوگیری شد. بنابر اظهارات آقای پردیلی، مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت صحیشان خوب گزارش شده است. در همین حال نور محمد شایق رئیس صحت عامه نیمروز می گوید در این حادثه 4 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. آقای پردیلی می گوید همچنان در این حملات خسارات هنگفت مالی به ساختمان های این ادارات دولتی وارد شده است. وی علاوه کرد در حال حاضر درگیری در محل رویداد خاتمه یافته و نیروهای امنیتی در حال بررسی این قضیه می باشند. در همین حال قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان گفته است که افرادشان در این حملات 18 تن از کارمندان دولتی را به قتل و اماکن دولتی را تخریب نمودند. این اولین واقعه خونین ولایت نیمروز در سال جاری می باشد.
گزارش بود از حمله تروریستی نو انتحار کننده بر ساختمان‌های دولتی در نیمروز که در این حادثه در پلوی افراد انتحاری یک عضو شورای ولایتی و شماری از نیروهای امنیتی هم کشته شدند. جزئیات بیشتر را از والی نیمروز می‌شنوید در مصاحبه‌ای که برشنا نظری باوی دارد.
جناب غلام دستگیر آزاد والی نیمروز توضیحات در مورد حوادث خونین امروز در شهر زرنج ارائه بکنین که حمله کننده های انتحاری با چه سرنوشت روبرو شدند.
امروز ساعت 11 بجه گروه از انتحار کننده تقصد داخل شدن به مقر ولایت داشتند. امروز روز چهارشنبه و جلسه اداری ولایت بود یا از مسیر شمال که جاده است که داخل از سرک ام شورای ولایتی سوار ریاست محاکم است، خانه معاون مقام ولایت است و میمان خانه ولایت است و منطقی میشه به خود دفتر ولایت. از مسیر میخواستن یا داخل شوند، دو موتر ممنوع از مواد انفجاری داشتن. اولین پوست پلیس یا وقتی که میبینه نمیگذارن داخل شد، در اونجا درگیر میشن، دو نفرشان همونجا زده میشه، یک نفر خلیز زخمی میشه. جنگ ادامه پیدا کرد یا تا شورای ولایتی خود رسانده یک نفر شندم دفتر شورای ولایتی خود منفجر کرد، یک داخل یک توسط پلیس زخمی شده منفجر شده، یک نفر از اعضای شورای ولایتی شهید شد، دو نفر از پلیس هاشان زخمی شد و ادامه تا ساعت یک بجه ادامه پیدا کرد. در مجموع 8 نفر انتحار کننده خود منفجر کردن، از بین رفتن، یک شخص توسط پلیس کشته شد.
والی صاحب، وضعیت در حال حاضر چگونه است در شهر زرنج ولایت نیمروز؟
وضعیت فعلا وضعیت بعد از ساعت یک کنترل است. خواهی نخواهید یک عملیات واسه برای انتقال سابقه نداشته در نیمروز باعث ایجاد رو بواشه در بین مردم شده است. خب ما باز هم پلیس به وقت و زمانش اقدام کرد، عملیات دشمن خونسا کرد.
والی صاحب، شما تحقیقات انجام دادین یا این مسئله روشن شده که چگونه تانستنی انتحار کننده ها به داخل شهر نفوذ بکنن و محلات بسیار مهم را یا مورد هدف قرار بتن؟
یه ما از دیر مدت هستیم که نگران بودیم در دیر رابطه عملیات که اخیراً در مرجع و نادالی شروع شده بود. خواهی نخواهی دشمن به فکر انتقام بود. شما شایدن که چندین عملیات انتحاری و انتجاری بیاد از قندر سازماندی کردن، در هلمند کردن و اخیراً امپلان گرفتن در نیمروز یک عملیات بسیار بزرگ انتحاری بران باستن که مجموع 9 نفر انتحار کننده و مواد انتجاری بود. اما باز هم خدا را شکرم که قدر زیاد ضایعات و تلفات نیست. ما مشکل ما است که ما در نیمروز صرف پلیس است، قطعات از اردوی ملی یا ائتلاف نیست که با پلیس در تامین امنیت همکاری کنند. این افاضی ضعف و ازی خلا دشمن میتونه استفاده کنه.
و به عنوان آخرین پرسش، جناب آقای دستگیر آزاد والی نیمروز، چی تدابیر به اجرا گذاشته خواهد شد تا از تکرار چنین حوادث جلوگیری شود؟
ما پوسته امنیتی خود نقاط ضعف که داشتیم و به قوت تبدیل کردیم. اما اصلاف اسیست که ما همیش پیشنهاد کردیم یه عملیات بیشتر در خاشو سازماندی میشه که ما را در اینجا و در سوالی خاشو ما مخالفین فعال هستم که ما همیش پیشنهاد ما بوده که کندک از اردوی ملی گیا در خاشود جابجا شد و با پلیس که معاملیت های تصفیهی داشته باشم و دشمن نتانه برنامه های خود در اونجا طرح برنامه ریزی کنن و بتانن در مسیر شهر یا در داخل شهر یا رسوالی ها دیگه تدبیه کنن. حالا هم یک از راه های نیست که باید یک کندک از اردوی ملی در جهاز تامین امنیت با ولایتی که با این موقع تنسل داره فرجان و با پلیس همکار باشن در تامین امنیتی.
توضیحات والی نیمروز را درباره سرکوبی حملواران انتحاری در ولایت نیمروز شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
سیلاب‌های اخیر در ولایت افغانستان با تلفات جانی و خسارات ملکی به همراه بوده است. سیل در ولایت بامیان چندین نفر را زخمی ساخته است و جاده‌ها را برای عابران بسته نموده است. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان گزارش دارد که با صدای سرپرست ولسوالی کهمرد بامیان آغاز می‌شود.
تعداد 12 نفر زخمی شده در قریه پایین باب، 4 زن میباشه و 8 تا طفل. وضع زخمیان نسبتا خوب است.
در ولسوالی یک کولنگ بامیان نیز 30 خانه را سیل تخریب کرده و یک لیسه را در حال تخریب شدن قرار داده است. محمد ناصر فیاضی ولسوالی این ولسوالی میگوید
30 خانه که چلن از خانه خود جای شده به خانه همسایا بسر میبره، به ساحل آباد و دوابی، منطقه چمن، مکتبی، لیسه زکوری، مرکز فعلا در معرض تخریب قرار گرفته که مکتب تعطیل.
قسمت های وسیع سرک های دو ولسوالی پنجاب و ورس بامیان را هم سیل تخریب کرده است. احمد رضا رفعت رئیس دفتری مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان میگوید برای باز کردن این سرک ها تراکتور و اسکواتور فرستاده می شود.
دو عراده تراکتور و یک اسکواتور جهت پاککاری سرک پنجاب ورس در نظر گرفته شده که به صورت عاجل به طرف ولسوالی پنجاب در حرکت شود تا بتونه همین مسیری که در اثر سیلاب مسدود شده باز بکنه.
به گفته رئیس دفتر مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان، شرکت سرکسازی که کار پختکاری سرک دره شکاری بامیان را به عهده دارد متعهد شده است که سرک منطقه غندک دره شکاری را نیز باز نماید و به علاوه آن یک تراکتور و یک اسکواتور به دره شکاری نیز فرستاده می شود تا سرک این دره را بر روی موترها و مسافرها باز نماید. سیل در تمام ولسوالی های ولایت بامیان خسارات وسیع را به بار آورده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
سیلاب های اخیر در بسیاری از ولایات افغانستان وضع دشوار را به بار آورده است که در پهلوی تلفات ملکی مشکلات دیگر را نیز ایجاد کرده است. سیلاب در دایکندی چندین نفر را هلاک و چندین نفر را زخمی ساخته و راه ها را برای مردم بسته است. در ولایت غور و سرپل هم سیلاب ها تلفات را به بار آورده است. در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور حداقل دو نفر و یک زن هلاک شدند و 20 نفر دیگر زخمی و 10 نفر هم ناپدید می باشند و شماره از قریه های دیگر در ولسوالی لعل و سرجنگل از سیلاب ها متاثر شدند. در ولایت سرپل گزارش می شود که سیلاب ها سبب مرگ یک نفر شده است و خسارات مالی زیادی به باشندگان منطقه رسیده است. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقام های امنیتی در افغانستان میگویند تلاش میکنند در روز انتخابات ولسی جرگه امسال فضایی را ایجاد کنند که رای دهندگان بتوانند بدون مشکل امنیتی به پای صندوق های رای بروند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در جمعی از خبرنگاران گفت در همکاری مشترک با نیروهای بین المللی سرگرم کار روی ایجاد برنامه امنیتی مؤثر در روز انتخابات هستند، اما تحلیلگران به این باورند که مشکلات امنیتی موجود در افغانستان با این مشکلات نیروهای افغان و بین المللی قادر نخواهند بود امنیت انتخابات ولسی جرگه را به طور لازم تأمین کنند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در میان نگرانی های روزافزون، شمار زیادی از افغانان به خاطر امنیت انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله امسال، مقامات افغان یک بار دیگر اطمینان دادند که تلاش می کنند امنیت این انتخابات را به طور لازم تأمین کنند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در یک نشست خبری در کابل گفت که برخی از انکشافات تازه زمینه را برای تأمین امنیت بهتر انتخابات امسال فراهم می‌سازد.
انتخابات پارلمانی تجربه دوم ما است که ما می‌توانیم از نقاط ضعف و قوت خود به خوبی استفاده کنیم. ما از لحاظ کمیت و کیفیت نسبت به او وقت تفاوت بسیار زیادی داریم، یعنی تعداد ما افزایش یافته، کیفیت ما بهتر شده. تا وقت برگزاری انتخابات این توسعه و این گسترش ادامه خواهد یافت. نکته سوم، به تعداد قوت‌های خارجی هم در تا او زمان افزایش به وجود خواهد آمد. تغییرات در بعضی ولایات هم به وجود آمده، وضع امنیتی بهتر شده مثل ولایت هلمند. روابط منطقی هم خود به خود تأثیر خود بالای تامین امنیت انتخابات بگذاره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم گرفته تا انتخابات ولسی جرگه این کشور را ظرف کمتر از 5 ماه دیگر برگزار کند. اما به گفته مقامات این کمیسیون، تحرکات تازه مخالفین و ناامنی‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان از مشکلات اساسی است که در برابر تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات 27 سنبله وجود دارد. در حالی که فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از ادامه اتخاذ آمادگی‌های تکنیکی برای برگزاری این انتخابات اطمینان داده، اما وی در ضمن هشدار داده تا زمانی که از امنیت کارمندان بخش انتخابات، کاندیدان و رای دهندگان انتخابات امسال اطمینان حاصل نکنند، در مناطق ناامن صندوق‌های رای‌دهی را نخواهند گذاشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از عملیات نظامی نیروهای پاکستان در مناطق قبایلی یک سال می‌گذرد. این عملیات چقدر موفق بوده است؟ نظر منابع اردو و مردم در این زمینه چیست؟ با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه گشتید.
میجر مشتاق، یک تن از افسران نظامی سواد، در انگام صحبت با رادیو آزادی عملیات مذکور را کامیاب خوانده چنین گفت: این طور هیچ کدام جایی وجود ندارد که کسی دعوا نماید که در آن طور رسان هستند. همه مناطق تصفیه شدند. اگر از نقطه نظر فوج ببینید کدام چالش ما در مقابل نداریم، مگر مقامات حکومت پاکستان با چالش های هنوز هم روبرو می باشند. افواج نظامی پاکستان با حکومت شانه به شانه در این مورد کمک می نمایند. عملیات مذکور بالای اقتصاد مردم سواد تاثیر منفی انداخته بود. تا هنگامی که اقتصاد مردم سواد دوباره به حال نگردد، در چهره ها و دل های مردم سواد خوشی نخواهد دیده شد.
اور جب تک لوگوں کی اکانومی بحال نہیں ہوگی تو اس وقت تک لوگوں کے گھروں میں دلوں میں شہروں پر.
اما یک تن از شهروندان منطقه سوات در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع امنیتی آنچنان نیست که مردم سوات توقع آن را دارند.
زما محمد سلیم نوم ده، زما خپل ذاتی تعلق را پر منگورا سره نږدې یو زید امان کوټ.
در مورد کارهای ترقیاتی و حالات را به طرف عادی بودن تا اندازه کار شده و زندگی مردم دوباره به طرف نرمال بودن روان است. مگر چون سوات یک منطقه پرامن بود، در گذشته مردم هرگاه میخواستند گشت و گذار میکردند، مگر حالا از شام به آن طرف کسی گشت و گذار نمی نماید. تعلیم هم به اندازه نیست که سابق بود. حالات آنقدر هم خوب نیست که مردم توقع آن را دارند.
خو هغه معیار تلانه در رسیدلی ده کم چی د سواد خلک امید لري.
قابل یادآوری است که عملیات نظامی در منطقه سواد یک سال قبل از امروز آغاز گردیده بود. هدف عملیات مذکور که به نام رای راست یاد میشد، تصفیه، تخلیه و تصفا نمودن شورشیان از منطقه بود. در جریان عملیات یاد شده، در حدود 25 لک شهروندان سواد از خانه های خود به جا گردیده بودند. با وجود اینکه مقامات پاکستانی و افسران عالی رتبه نظامی کشور پاکستان بعد از گذشت یک سال عملیات نظامی مذکور را علیه شورشیان کامیاب خوانده و وضعیت منطقه را خوب می‌دانند، در این اواخر باز هم عملیات تروریستی، انفجارات بمی و انتحاری در این منطقه ازدیاد یافته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
نگاهی بود به وضع امنیت در مناطق قبایلی پاکستان پس از گذشت یک سال از عملیات اردو در این مناطق. و اما دیروز مقامات آمریکایی فیصل شهزاد را که آمریکایی پاکستانی الاصل است به اتهام بمب‌گذاری ناکام در تایمز اسکوئر لندن در تایمز اسکوئر نیویورک دستگیر کردند. شهزاد 33 ساله است. به سال 1998 برای تحصیل به آمریکا رفت و تحصیلات خود را به درجه ماستری در آنجا تمام کرده و چندین سال در آمریکا کار کرده است. ازدواج نموده و صاحب دو طفل می باشد. تقریبا یک سال قبل تابعیت آمریکا را به دست آورد و در اواخر 2009 میلادی به پاکستان رفت. بعد از چندین ماه اقامت در پاکستان، در ماه فوریه دوباره به آمریکا بازگشت و حالا متهم به حمله روسی می باشد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
فیصل شهزاد 30 ساله کی است؟ این سوال است که حکومت آمریکا می خواهد در مورد شهزاد، آمریکایی پاکستانی اصل که متهم به جاسوسی بم در داخل یک موتور در تایمز اسکوئر نیویورک است، جواب دهد. محکمه فدرال آمریکا شهزاد را متهم کرده که وای عمل تروریستی را انجام داده و قصد استفاده از سلاح کشتار جمعی را داشت. شهزاد از یک سال بدین سو تابعیت آمریکا را داشت، ولی حالا مظنون به حمله تروریستی است. معلومات از منابع مختلف به شمول حکومت آمریکا و پاکستان، اعضای فامیل و همسایه‌های وای به دست می‌آید. رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان، می‌گوید معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که شهزاد با فامیلش از منطقه پابی واقع در شمال غرب پاکستان است، ولی شهزاد کارت هویت کراچی پاکستان را نیز دارد. یکی از خویشاوندان شهزاد در پشاور به خبرنگاران گفت وای پسر یکی از مقامات سابق عالی رتبه هوانوردی ملکی پاکستان است. قبل از بدست آوردن تابعیت آمریکا، شهزاد در ایالات متحده تحصیل و کار کرده است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، در سال 1998 میلادی شهزاد ویزای تحصیلی را از آمریکا به دست آورد. بعد از تحصیل در پانتون ساوت ایسترن واقع در واشنگتن دی سی، شهزاد در سال 2000 میلادی به پانتون بریج پورت واقع در کاناداکت شامل شد و به درجه لیسانس در رشته علوم کامپیوتر و انجینری فارغ گردید. دو سال بعد در اپریل 2002 حکومت آمریکا برای وی ویزای کار را داد. بعدن وی مستری خود را در رشته مدیریت تجارت به دست آورد و با هما آصف میان که تابعیت آمریکا را دارد ازدواج کرد. در اپریل 2009 میلادی شهزاد تابعیت آمریکا را به دست آورد. به گفته مردم در شهر کاناداکت، جایی که وای امرا با همسر و دو طفلش تا سال گذشته زندگی میکرد، شهزاد میخواست در انزوا باشد. به گفته یکی از همسایه‌های قبلی وای، اعمال شهزاد تا اندازه‌ای غیر معمول بود. وای همچنان برای مدت 3 سال به حیث تحلیلگر مالی در یک دفتر تجاری و بازرگانی در کاناداکت کار میکرد. در جریان حمله ناکام بمی، شهزاد هنوز هم در کنادکیت که در 110 کیلومتری نیویورک قرار دارد زندگی میکرد. در حال حاضر محققان در مورد فعالیت‌های شهزاد در چند ماهی که در سال گذشته در پاکستان انجام داده تحقیق میکنند. سرنوالان امریکایی میگویند شهزاد اقرار کرده که وای در یک کمپ تروریستی در وزیرستان آموزش دیده است. در اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی وای دوباره به امریکا برگشت.
شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی، با پایان نشرات امروز نزدیک می شویم و تا لحظات دیگر نشرات صدای امریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.